امریکا د استخباراتي خدماتو د ادارو په وینا ښایي روسیه په دغو حملو کې لاس ولري. روسیه په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. مایکروسافت د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو په زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره په نښه کړی وه. د سایبری امنیت د چارو متخصصینو ویلي چې په دې اړه د تحقیقاتو نتیجه ښایي میاشتې وخت ونیسي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. آزادی رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغې 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري له 15 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت ساپای پر مخ وړي. د آزادی رادیو په اونیز پروګرام مخکښ شذ کې نن د لومړی میلمانه اغلې فریبا احمدی کاکړ ده. اغلې کاکړ د حقوقو په برخه کې لیسانسه کړې ده. دا د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استاذې پاتې سوې. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلې صبرینه حمیدی د اغلې حمیدی په قضا او څارنوالۍ کې ماستری لري. د دې بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. لومړی به ورسم خپلې لومړۍ میلمنې اغلې فریبا احمدی کاکړ صاحب ته چې له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. کاکړ صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ورځ مو په خیر. خدای دې چې ټول جوړ اوسېږي. مهرباني
ډېر مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی کاکړ، تاسو د کندهار د خلکو استاذې پاتې سوي یاست درې ځلې په ولسي جرګه کې. د خلکو د کندهار د خلکو هغه اساسي ستونزې چې د ښځو په ځانګړې توګه که ووایم چې په برخه کې د زده کړو یا کار ته د لاسرسي په برخه کې دوی ورسره مخامخ کېږي، تاسو کوم ډولونه یې غواړئ چې یاد کړي ستاسو په نظر؟
څرنګه چې ټول افغانان په دې باندې پوهېږي چې افغانستان بالخصوص کندهار هغه یو ولایت دی چې د کلچر او عنعناتو د تاثیر لاندې دروسه پاتې سوی دی او خلک یې ډېر نه غواړي چې ښځې ته کور ووځي. او د پښتنو ښار دی، نو بنا ان همیشه د دې ستونزې سره مخ یو چې ښځې دا شکایت لري چې نه غواړي نارینه یا د کور مشران چې دوی ډېر د کورو څخه ووځي او ډېر تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه مشکلات باندې همیشه د دغه مشکل څخه ښځې شکایت کوي. نو ډېر ښځې وظیفې ته نه حاضرېږي او ډېر ښځې د کورو څخه نه ووځي. تعلیم ته هم څه نا څه اوس په دې وختو کې چې مکررن زموږ د خلکو څخه تشویق چې تشویق کړي مو دي او د خلکو څخه مو غوښتي دي ښځې او خپله خلک یو څه پرمختګ کړی دی تر پخوا اوس بهتره سوې ده. مګر وظیفې ته زما همیشه تاکید دا دی چې په هر اداره کې باید جندر مراعات سي او د ښځو حضور په هر ارګان کې په هر ریاستو کې په هر ځای کې وي. مګر متاسفانه چې غیر له د معرف او غیر له سیاحت عامه په اکثر ریاستو کې چې زه ځم او لیدنه کوم د ښځو حضور نه وینم.
کاکر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کندهار ولایت له هغو ولایتونو څخه دی چې پښتانه پکښې کې اکثریت اوسېدونکي دي. آیا داسې نسي کېدلی چې موږ ووایو چې پښتانه هم غواړي پرمختګ وکړي او دوی هم زړه غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خپلو لوڼو ته زمینه برابره کړي، د دوی سره مرسته وکړي چې پر خپلو پښو باندې ودرېږي او د دغه هیواد لپاره خدمت وکړي؟ آیا ستاسو په فکر د پښتنو سیمو د خلکو فکرونه او هلته د غیرت تعریف بدل سوی نه دی؟ آیا اوس خلک په دې نه پوهیږي چې غیرت دا دی چې خلک خپلې لونې درس ته پرېږدي، خلک په خپلو سیمو کې ښځینه ډاکټرانی ولري، ښځینه انجینرانی ولري او په امنیتي برخه کې ښځې ولري چې هغوی د ښځو تلاشي واخلي؟ نو که تاسو په دې اړه یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
ولی نه زنوایم چه خدای نخواسته پشتانه یا تاریک فکر دی یا نغواری چه تعلیم وکی تعلیم اکثریت زیو که چیزه وینم ما تستویل چه پمارف که مش معلمانی لرو مش متعلمین دیر لرو اما ځکه چې په کندهار کې کلچر او عنعنات تر اوسه پورې هغسې باقي پاتې دي د پخوا په شکل تقریبا دام تقریبا درته وایم نو وظیفې ته استول یو څه کلچر او عنعنات تر اوسه پورې حاکم دي او د بلې خوا څخه امنیت تاسې وینئ چې ډېر حاکم نامي ډېره حاکمه ده په کندهار کې روزمره هغه مشکلات پېښېږي چې یا ترور دي یا مثلا ځینې نور مشکلات دي بناء زما په نظر فکر کوم چې تر اوسه پورې لا د کندهار خلک سلبسله کې دې ته نه دي آمده سوي چې خپل ښځې وظیفې ته بله خبره بیا هم زه دا هم کوم چې الحمدلله د کندهار خلک اکثریت یې تجارت پیشه خلک دي او اقتصادي هم نسبت و نورو ځایو ته بهتره ده نو زه چې فکر کوم یو دا شیم باعث ګرځېدلی شي اکثریت خلکو ته چې زه ګورم یا وایم نارینه الحمدلله نسبت و نور ولایت ته اقتصادي وضعه یې بهتره ده نه غواړي چې نارینه ښځې د کور څخه ووځي او هغه مثلا په ځینې داسې ارګانو کې چې هغه مطلقاً د نارینه و ځای دی هغې کار وکړي یا اکثریت ښځې چې زه په کندهار کې وینم دوی که عالي تحصیلات کوي څو رشتو ته ډېر یو یا حقوق پانځان دي یا طب ډېر دوی علاقمند دي خصوصا دا ښځې او یو مثلا معرف ته ډېر علاقمند دي ځینې ځایو ته دوی اصلا دغه عقیده یې نور ته وایي چې ډېر کم د ګوتو په شمار باندې شوز په کندهار کې انجینری وایي یا شوز په کندهار کې مثلا داسې زراعت وایي یا شوز په کندهار کې مثلا داسې نور پانځه چې ستوري دی په هغه کې شمولیت لري خو ډېر کچه یا په طب کې ده یا په معرف کې ده چې دوی درس وایي دا خپله د دې ښکارندویه ده چې په کندهار کې شوز که وظیفه اجرا کوي یا په شفاخانه په ساعتامه په برخو کې دوی وظیفه اجرا کوي او یا هم معلمان دي یا مثلا په معرف کې په چاپیریال کې دوی ډېر علاقه مند دي خو په ځینې ځایو کې چې موږ تاسو وینو په نور دنیا کې یا په افغانستان په نور ځایو کې په مجموع کې ښځې په هر برخه کې کار کوي په هر برخه کې وظیفه لري دا اوس موږ تاسو په کابل کې په هر ارګان کې د ښځو حضور حتما دی اما په کندهار کې متاسفانه چې زه ځم او اکثره نظارت کوم او اکثره ګورم په د ښځو چارې ریاست دی چې مطلقا شیز کار په شکی یا مثلا په معرف کې او په ساعتامه کې په نور ارګانو کې زه همیشه پوښتنه کوم حتی از موږ د کندهار په ولایت کې د شوزو حضور نسته ولایت هغه ځای دی چې د کندهار ولایت هغه د ریاست جمهوری ده په هغه کې موږ د شوزو حضور نسته ما څو څواره غوښتنه کړې ده چې په ولایت کې ولې د شوزو حضور نسته خو جواب می دا ورېدلې دي چې دیره ته ویل دي چې تی پیدا کرای ولا چې زه د شوزو ته غوښتنه کوم چې راسي په دغه ځای کې ولې کار نه کوي په دغه ارګانو کې ولې کار نه کوي خو د اکثر شوزو یو ستونزه وایم یا اوسای وایم نه پېژم چې به دې ته زه کوم نوم ورکړم چې دا دي چې وایي چې زموږ نارینه الحمدلله کاری جوړ دی نه غواړي چې موږ ووځو د کور څخه وظیفه اجرا کړو ځینې ښځې راته چې په دې ارګانو کې ښځې نسته موږ څنګه ولاړ شو یوازې یا دوه نفره موږ وظیفه اجرا کړو دا مشکلات اکثره ځایو کې شته
ډیر مننه اغلی کاکړ صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه تاسو ویل چې ډیری خلک داس په دې فکر دي چې دوی کار لري نارینه کار کوي او د کورنۍ د لپاره پیسې ګټي اقتصادي وضعیت یې شوی نو دوی فکر کوي چې ښځو ته د کار اړتیا نسته یعنی دا خبر اصلا خو د اړتیا خبره نه ده خبره اصلا ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو ده چې که ښځه وغواړي چې کار وکړي هغه باید هغه حق ولري دا نه چې دا څونه ورته اړتیا لري، ځکه چې د پنړۍ کې 100% ښځې د اړتیا په لحاظ کار نه کوي، د اړتیا په خاطر په دې خاطر کار کوي چې زړه یې غواړي د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي، خدمت وکړي خلکو ته. نو د همدې خاطر کارونه کوي ښځې. تاسې یادونه وکړه کاکړ صاحب چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو حضور د پام وړ کم دی، او په دې برخه کې تاسې د ښځو سره او د دوی د کورنۍ سره خبرې هم کړې دي. که تاسې یو ځانګړی مثال موږ ته ووایاست چې په هغه تاسې په نظر باندې تاسې بریالي سوي یاست په کښې کې چې خلکو ته مو قناعت ورکړی وي چې هغوی باید خپلې لوڼې یا ښوونځي ته پرېږدي یا هم ښځو ته دغه حق ورکړي چې دوی د ځان دپاره په خپله یو انتخاب وکړي او خپل ځان ته په خپله یو تصمیم ونیسي، نه دغه چې د کورنۍ نارینه ورته وایي چې موږ پیسو ته اړتیا نه لرو نو ته په کور کې کښېنه. یعنی دغه اصلا د انتخاب حق ورکول نه دی، د یو بل انسان دپاره د هغه د ژوند تصمیم نیول دی. که په دې اړه تاسو یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
اول خو زه په تاسو د مثال تاسو ته وایم چې موږ په کندهار کې داسې روشنفکره خلک لرو چې هغه د حکومت پرست دي، د ارګانو په راس کې اوسېږي، اما بیا هم ښځې په کورو کې ناستې. ځکه په افغانستان کې بالخصوص موږ ستاسو په کندهار کې دومره ښځې ته حق نه دی ورکولی سوی چې هغه خپله انتخاب وکړي او خپله وغواړي چې په پښو ودرېږي. همیشه باید یعنی ډېر کم دا حق ورکول سوی دی چې هغه خپله وغواړي انتخاب وکړي. موږ اکثره وینو چې زموږ نارینه پراست کې کار کوي، هم ښځه یې باسواده عمده بیا هم په کور کې ناسته ده، اجازه نه ورکول کېږي. یوه خبره خو ده، او بل دا چې ستاسو وبخښئ دوهم سوال کم یو و.
بله، ما وویل کاکر صاحب، ما وویل که تاسو د یو داسې مورد یادونه وکړئ چې
بله. دوهم دا چې زه 15 کاله کېږي چې زه وکیله یم، استازی یم د هغه خلکو چې ماته رای راکړې ده. اکثریت هم ښځو رای راکړې ده، ځوانانو ښځو. خو یعنی داسې ډېر هغه وخت کې چې موږ اول په دې پارلمان ته راتللو، ډېر کم کسان وه چې په اداراتو کې کار کوي، او د تعلیمي کچه په کندهار کې ډېره کښته وه. یو خو زموږ د اکثریتو دوستانو دا غوښتنې وې چې د مختلفو لارو څخه مو خلکو ته تبلیغ وکړي، د دې په خاطر چې خلک خپل لوڼو ته اجازه ورکړي. خپل چې اوس اکثره زه ډېر خوشحاله یم او ډېر ویاړم په دې باندې چې زه د یو مکتب و مخ ته وینم چې سهار یا غرمه یا ماپښین یا مازدیګر په سلهاو په زرهاو نجونې وځي یا ننوځي مکتب ته. دا خپله هغه حالت دی چې هم شکر دی الحمدلله زموږ ستاسې په مجموع کې افغانستان پرمختګ کړی دی، او دا چې موږ هم تشویق کړی دی داسې ډېر داسې دي. زه هر پلار چې کندهار ته ځم په وارو وارو مجلسونه نیسم او د خلکو سره دا خبرې کوم، هم د نارینهو سره. خپل ځان مثال ورکوم خلکو ته چې زه څوک یم، چی شي کوم، کم بدی مې ده. زه خپل وطن ته خدمت کوم، خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل کور ته خدمت کوم، خپل اولاد ته، خپل آینده نسل ته خدمت کوم. دا خپله یو غټ مثال دی چې او زما بدی چی شي ده. ما د اوسه پورې کم منفي کار کړی دی چې تاسې ته په نظر درغلي او ما ته ووایاست ولې زما څخه راضي یاست. په دغه راضي یاست چې زه یو ښځه یم، کار کوم، خدمت کوم، او د خدای د الله د رضا په خاطر، او خپل د خلکو په خاطر، او خپل د ځان خپل د کورنۍ په خاطر. نو په دې هم کېدای شي چې خلک ډېر راضي دي او خوشحاله دي د دې موضوع څخه. بل دا چې بیا هم دا تکراروم چې کلچر او عنعنات لا تر اوسه پورې په کندهار کې حاکم دي، او امنیت تر اوسه پورې سل په سله کې تامین نه ده. یعنی حتی تاسو نه چې 50% هم تامین نه ده. خلک فکر کوي چې یو اولاد مو یا ښځه مو یو ځای ترور سوي یا پرته یې په سړک په بازار کې، او سبا هغه ته ویل کېږي چې دا د پلانکي ښځه وه ترور سوه. دغه رزق ته یا دغه قرباني ته هم خلک ځان نسي، یعنی ځان نسي آماده کولی. بنان دغه څو شی دي چې پر دې باندې خلک یو څه شاته تللي دي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله امنیت بهتره سي، او خلق د امنیت په خواڅ خدادمن سي بیا هم کیدای سي چې ډیر خلق په دې ته آماده سي چې خپل خلونه خپل خوندې خپل منډې د وطن خدمت ته حاضر کی.
ډیر مننه کاکړ صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه چې امنیتي وضعیت خراب دی، ناوړه دودونه هم حاکم دي، د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ویل چې خلک نه غواړي چې د کورنۍ ښځینه په امنیتي پیښو کې قرباني سي، د یادولو وړ دا ده چې دا امنیتي پیښې په یوازې ښځینه قربانیان نه اخلي، بلکې پر نارینه وو باندې هم همدغه حمله کیږي، هغوی په دغه بمی چاودنو کې قرباني کیږي. د ښځو په اړه چې دا ډول ذهنیت وي چې باید د فلانی د کور ښځه قرباني نسي ځکه چې بیا به دوی ته یو پیغور غوندي وي، دا اصلا هم د یو ناوړه دود غوندي یادولای سو، ځکه چې ښځې ته د یو مال یا متا په سترګه باندې کتل او بیا هغې ته خپل ناموس ویل چې دا خو نو زما یو کدا مړه سي دا پیغور غوندي دی زما دپاره. یعنی دغه هم په ناوړه دودونو کې راتلای سي چې موږ زما په فکر باید خلک په دې باندې پوه وي چې یو ښځه هم یو مستقل انسان دی او د هغې وژل کېدل یا په ترور کېدل همدغه سي درد او غم دی لکه د یو نارینه وژل کېدل او یو نارینه چې ووژل سي یا ترور سي اخته دي نه کوي تر حملو لاندې راسي. د ښځو دپاره پیغور نه دی، نو د نارینه وو دپاره هم ښځینه باید پیغور نه وي، بلکې ښځې او نارینه باید ګډه په ګډه باندې اوژه په اوژه د دغه خلکو دپاره کار ته دوام ورکړي. کاکړ صاحب، تاسو وویل چې تاسو ته ډیرو ښځو رای درکړی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې کله چې ښځې د سولې په بهیر کې د شاهدانو، لاسلیک کوونکو، منځګړو او مذاکره کوونکو په توګه ګډون کوي، د ترلاسه سوي هوکړې د دوام احتمال 15% زیات دی. یعنی کله چې ښځې د شاهدانې وي، لاسلیک وکړي، منځګړې وي او یا هم مذاکره کوونکې وي، د دا ډول د سولې موافقې د دوام احتمال 15% زیات دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د سولې په بهیر کې ستاسو په نظر آیا د ښځو نظر د هغوی و ګډون هغومره دی لکه څنګه چې باید وي؟
بالکل سل په سل کې ویلي نه دی. ښځه کولای سي چې وخت چې کولای سي شاهد اوسي، وخت کولای سي چې لاسلیک کوونکي اوسيږي، هغه په هر شي کې برخه اخیستلی سي او د دوی نظر مهم دی. دا اوس موږ د سولې په پروسه کې د مختلفو لارو څخه موږ کار اخلو. دا اوس موږ هغه ښځې دي چې خپل نارینه وي سولې ته یعنی تشویقي او د خپلو نارینه وو څخه دا غواړي چې صلح وکړي، جنگ بس کی، ورور وژنه بس کی، ترور بس کی. یعنی په هر عرصه کې زموږ هغه ښځې دي چې بیا هم قوي رول لري. دا چې یعنی ظاهر نه معلومیږي، بیا هم زه هغه درته وایم چې دا یو کلچر دی چې نسی کولی چې زموږ ښځې سل په سل کې، یعنی 15% نه بلکې 100% دوی نسی کولی چې په هم ډول دوی دغه واخلي برخه واخلي په دې کې. تاسو وینئ چې د صلح مذاکرې ته چې تلل دي په دوی کې 2% ښځې دي، یعنی ډېر کم فیصدي یې ښځه ده. یعنی هر ځای کې چې برخه یې اخیستل سوې ده د ښځو ډېر کمه فیصده ده. نو بناهن زموږ ښځې هر څه کولای سي. زه متيقنه یم او زه ایمان لرم په دې باندې چې زموږ ښځې هر څه کولای سي او دا اوس هم هر څه چې په افغانستان کې راځي زموږ د ښځو د برکت څخه دی، ځکه زموږ ښځې منډې دي، زموږ ښځې خوندې دي، زموږ ښځې هغه ښځې دي چې په ځپل سوي دي. که یو ځوان شي څوی دی خو هغه د یو مور زوی دی، که یو ځوان شي څوی دی هغه د یو خور ورور دی. دا چې ظاهر بیا هم وایم چې یو څه د امنیت نشتون دی او یو څه د کلچر عنعناتو تاثیرات دي او یو څه دا چې موږ تاسې ډېر لنډ وخت کېږي چې دیموکراسي مو یعنی پیاده کړی دی چې په هغه کې تر اوسه پورې زموږ نارینه هم حتی سل په سله کې خپل حق نه دی اخیستی، حتی زموږ ماشومان هم خپل حق نه دی اخیستی. بنان کیدای سي چې د زموږ ښځو هم د هغه قربانیان وي، د داسې وضعیت قربانیان وي. کنی زموږ ښځې کولای سي چې هم کار وکړي، هم زحمت وکاږي، لکه ما ته چې وینئ، لکه زه چې ما چې مبارزه کړې ده، ما چې خپل ژوند چې خپل د پرسته او چپه لاس پیدلی یم، زموږ په نانوي ژبې باندې ما کار کړی دی، ما زحمت کښلی دی، ما وطن ته خدمت کړی دی، ما خپل کورنۍ ته خدمت، ما خپل اولاد ته خدمت کړی دی. نو بناً ټول ښځې همدارنګه کولای سي چې هر څه وکړي. اما دا چې بیا هم تاسو ته تکرارن وایم چې یو کلچر عنعنات مو د دې بای سوی دی چې موږ سل په سله کې، یعنی موږ ښځې نجلا درسته پرستانۍ ته راغلي، او بل دا چې د هغه سره سم امنیت نشتون د دې بای سوی دی چې موږ ښځې نه دي، یعنی دې ته توانېدل چې راوځي. ځکه که نن راوتل دي سبا بیا ملامت شوي دي، یا یو څوک تر اوسه، یا یو انفجار شوی دی، یا تاسو ویل ده په کندهار کې چې زموږ پولیس خوند یې د میدان پر لارې باندې شهیدان کړه، تاسو ویل ده چې ژورنالیستان شهیدان شو، تاسو ویل ده چې زموږ ډاکتران شپهانو شهیدان شول. داسې ډېر خو په افغانستان کې هغه زموږ د خلکو خبره ده چې همیشه په دې یقین یا عقیده دي چې وایي چې وایي نر پسه د قربانۍ دپاره دی. زموږ د افغانستان خلک اکثریت په دې عقیده باندې دي، بنا نه غواړي چې ښځې ډېر راووځي. چې دا زه په خپله په یو سبب ورته وایم چې کلچر عنعنات حاکم دي، بل طرف ته ورته وایم چې دا زموږ د نارینه وو هغه په درنه سترګه خپل ښځې ته یا کتل دي چې دوی وایي چې یعنې درس پورې امنیت په سل په سله کې نشته، که زموږ ښځه راووځي او په سړک کې پرته یې د دوی نفس نه اخلي. چې زه هغه ته هم ډېر احترام لرم. نو بنا انشاءالله زه امیدواره یم چې افغانستان پرمختګ وکړي، امنیت سم سي، ټول څه به سم سي، انشاءالله ښځې به راووځي او خپل د حق څخه به دفاع وکړي، او خپل د حق څخه به استفاده وکړي، او خپل ځان، خپل وطن، خپل خلکو ته به خدمت وکړي.
بلی کاکړ صاحب، په دې هیله چې واقعا همدغه نارینه چې یعنی ستاسو په نظر تاسو ویل چې دوی نه غواړي ښځې قرباني سي یا ترور سي یا تر حملو لاندې سي، په کور کې هم له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او خپلو ښځو ته دغه حق ورکړي چې هغوی د خپل ځان لپاره تصمیم ونیولای سي، خپل لوڼو ته لار هواره کې چې هغه شونځي ته ولاړ سي، او په ټولنه کې داسې وضعیت رامسته سي چې خپل سیمه خپل ډاکټران ولري، شذینه کارکونکي ولري. کاکړ صاحب، د ازادي رادیو لاري تاسو خپل د دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي؟ د شذو په برخه کې کوم پیغام تاسو د پاره ډیر مهم دی چې تاسو غواړي د رادیو لاري اوریدونکو ته ووایاست؟ تاسو ته معلومه ده چې ازادي رادیو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اوریدل کیږي، نو ستاسو پیغام به تر ټول افغانستان رسیږي.
بله، اول خو زه مننه کوم چې زما سره مصاحبه وکړه او ما ته وخت راکړې چې د دې لایف څخه خپل آواز اوچت کړم، او ټولو خپل ورونو، خوندو، ټول د افغانستان خلکو ته ورسوم. دوهم دا چې زه هیله کوم د ټولو افغانانو څخه، د ورونو څخه، چې ونیسئ تاسو هم از موږ خبره امتحان وکړئ، خپل خوندې، خپل منډې، خپل میرمنې، لکه څرنګه چې ستاسو په کور کې ستاسو اولاد روزي، ستاسو چاپېریال روزي، محیط روزي. بنان هغه کولی شي چې او ستاسو اوږه پوښته ودرېږي، کار وکړي، وطن جوړ کړي. ځکه موږ تاسو وینو چې په پولیسو کې موږ ښه خلک لرو، په ښځې لرو، کار کوي، زحمت کاږي. موږ ښې ډاکترانې لرو، دا فعله نیم لرو کې پرېږدو چې کار وکړي، زحمت وباسي، تعلیم وکړي. نو بنا شاید دغه ستاسو خور و مور دي و نه تاسو چې بل ځای کې تداوي وکړي. په دغه خپل افغانستان کې به مو ډېر ښه سر خدمت، پاک خدمت، او خپل خلکو ته، خپل وطن ته، خپل بچیان ته خدمت وکړي. نو بنا زه هیله کوم چې اجازه ورکړي خپل خوندو چې ښکارو کې او د خوښو څخه دا غشتنه لرم چې راوځي جرأت وکړي قرباني ورکړي زحمت وکاږي ترڅو چې خپل خپل د ژوند څخه خوند واخلي او مو سبا راتلونکي نسل اولادونه زموږ څخه زده کړي او زموږ د کارکرد او زموږ د قربانیان څخه خوند واخلي.
ډیر مننه فریبا احمدی کاکړ صاحب چې تاسو لمر سره په مخکشه شذي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د فریبا احمدی کاکړ صاحب خبري واوریدلې د مخکشه شذي پروګرام دی او تاسو ازادي رادیو اوري تری ویلند د می ورسته به بیا له تاسو سره یو
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیږي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته ځل بیا شراغ لاس د مخکښ شدي پروګرام دوام لري. زملالی بشیر يم او تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخړي د خبرونی په دې برخه کې زموږ دوهمه میلمنه صبرینا حمیدی را سره د غلی حمیدی په قضا او ترنوالي کې ماستری کړی ده. د دې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده. مننه غلی صبرینا حمیدی چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونی ته شراغ لاست.
تاسو هم سلامونه ونیکی لی مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړې چې د دې خبرونه د لارې خپل نظریات د خپل یوادوال سره شریک کړم.
مننه لتاسو هم. زه به لومړی ستاسو څخه دا پوښتنه وکم حمیدی صاحب چې قضا او عدالت ته د شذو لاسرسی تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا شذې د قضا او عدالت ته لاسرسی لري که لا هم ډېر ستونزې په دې برخه کې سته؟
البته د میرمنو لاسرسی قضا او عدالت ته یا د عدالت لاسرسی د میرمنو تر یو اندازې پورې په ښارونو پورې موږ مختص کوی شو، خو په لرو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري، بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نشتون په درې موایدونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی. په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې یا داسې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري هغې نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي، بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې نه په اجتماع کې او نه په ټولنه کې. تر دې دمه موږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره هغه به په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لږ ستونزمن کړی دی، خو د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی. کار دا دی چې مثلا ساختمانونه جوړ شوي دي، میکانیزمونه جوړ شوي دي، د میرمنو خصوصا د ولایاتو په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا د دې تر څنګ مدافع وکیلانو شتون یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغوی ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي دا تر یو اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي، مګر څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بلې حمیدی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کومې ښځې د تاوتریخوالي پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستې لاس غځوي کومو عدلي او قضایي ارګانونو ته، هغې ته په درنه سترګه نه کتل کېږي یا کورنۍ یې ورته د مرستې لاس نه غځوي او کورنۍ یې ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغسې ښځو سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لارې څه ډول مرسته کړې ده؟ ښځې څنګه باید وپوهول سي چې که دوی تاوتریخوال سره مخامخ سي لمړی توپ دغه دي چې دوی خپل ژوند وژغورې نه دا چې خلک دوی ته پڅنګ سترګه ګوري.
واقعا په دې برخه کې د پوهاوي ډېر پروګرامونه تنه د بشري حقونو د کمیسون د خوانه بلکې هغه ارګانونه چې مثلا د تاوتریخوالي د منې د کمیسون عضویت لري او د تاوتریخوالي د وقایې په برخه کې د قانون په رڼا کې فعالیتونه ترسره کوي، که هغه مثلا د حج او اوقافو اداره ده، د ښوونې او روزنې اداره ده، همدارنګه د لوړو زده کړو اداره، عدلي او قضایي ارګانونه دي، دیارلس ادارې دي په مجموع کې، او د دې تر څنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي. دوی په د مختلفو لارو، د رادیو د لارو، مثلا د بلبوردونو د لارې، د لنډو سپاتونو د لارې، د ورکشاپونو د دایرولو، د غونډو د جوړولو او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې که چېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، په لومړي سر کې کوم اقدامات وکړي، همدارنګه کورنۍ دې ته رسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي، متضرره وي، د هغې سره د کورنۍ غړي باید څه مرسته وکړي، هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخت، ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی د منځه وړلو کمښت هم اوږدمهالي وخت ته ضرورت لري، او د وخت په تېرېدو سره که شرایط مساعد پاتې شي، انشاءالله دې ته هیله امید شته دی چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې، نافذه قوانینو او هغه نړیوال معیارونو په رڼا کې هوسا او ارامه ژوند ولري او د دې څخه به برخمن شي.
مننه حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څه ووایاست چې څنګه کیدای سي چې افغان ښځې پر عدلیه او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي، اعتماد پر پیدا کړي، او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي د دوی ژغ به واورېدل سي، په دې برخه کې څه کیدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته، په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده، په ساختارونو کې، په کشفي ادارو کې، په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې. تر یو اندازې موږ لرو چې موږ مخکې اشاره وکړه چې دغه امار او ارقام چې موږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي، اوس اکثر ستونزې او مشکلات تاسو ته دا جوته ده، یا هغه چا چې ارزونه کړې ده، څېړنې کړي په دې برخه کې، هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی. مګم تر دې دمه موږ په درې موایدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته، او که دی هم په ندرت باندې دی، که هلته ګمارل شوي هم دي، دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف په خراتو کې اجرا کوي. نو د دوی ګمارنه، د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لاره اچول، همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو له لارې د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلند وکړي، او د دوی د کړنو یا روش څارنه وشي، چې دا څارنه باید مدني بنسټونه، هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره کوي، او په ضمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم عکس العمل سره رقم دی د دې ارګانونو. دغه شیان کیدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، د دوی د حق د خوندیتوب دپاره لازمې کړنې ترسره کېږي، د دوی ملاتړ کېږي، د دوی حمایت کېږي، د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. نو دغه مسایل به وکولی شي چې میرمنې ډاډمنې کړي، او کومه میرمنې د خپلو حقونو ته رسېږي، لاسرسی پیدا کوي، هغې په نمونه د مثال په ټولنه کې وښودل شي چې دغه میرمنې که مثلا خپل مدني حقونه او که د دوی نورې ستونزې وي، دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، یا دوی مثلا مطالبه د حق د ملکیت و د میراث و دوی مراجعه وکړه او ستونزې حل شوله.
بله مننه آغلی صبرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کېږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له ښځو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي، نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بیموز، حتی مزدور ځکه چې ډیرای داس موارد ستا چې شذې په کوم کور کورنۍ کې واده سی بیا د هغه کورنۍ ټول د کار او مسؤلیت پر مغه شذې باندې ژوند یې ټول د همغه شذې پر اوجو باندې مختدي او نارینه خپل اقتصادي وضعیت شکوي او خپل آینده ته فکر وي. نو په دې اړه باندې کته سو یو څه ووایس چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپل زامنو په لویولو کې؟
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د مزاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دېده هم موجود دی، او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دېده هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو میرمن د کور د کارونو دپاره، یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره، وروسته د واده نه واده دپاره اقدام کېږي، په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي. نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي، او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجبې ته متوجه کړي، او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیاوې وپېژندل شي، او نظر په وړتیاوو باندې په مساویانه توګه دواړو جنسو ته هم حق ورکړل شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي، او هم هغې خپل وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حل شي. او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي، هغه ستونزې شته. که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي لپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو، او هم هغه خپله په راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش، د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دوی په شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په خوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکړي یا یو بد کار وکړي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلې دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل د غیرت په معنا ګرځېدلې دي. لکه تاسو چې ویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسی، او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دا نه چې پر نجونو باندې متمرکز وي، نجونو ته ووایي چې داسې مه کوه، هغه سې وکړه، داسې وګرځه، داسې مه ګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته ووایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول دغه یو پیغور یا شرم دی، د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي، هغوی ته ووایي چې دا مه کوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یولس د بشري حقوقو او د رسنیو مدافعین وجل سوي دي، او دغه راپور وایي چې له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 خبریالان او د بشري حقوقو مدافعین وجل سوي دي، په دغه کې حتما د ښځو د حقوقو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسو څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتي وضعیت په اړه ستاسو اندېښنې څه دي، او په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت په اړه کراته West.
واقعا امنیت هغه مسله ده، یا د امنیو پراخوالی په مجموع کې د میرمنو په ژوند، د انسانانو په ژوند او خپل تاثیرات اچولي، په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغې د بشري حقونو یا د میرمنو حقونو په برخه کې فعالیت لري، او د دوی د ژوند حق د دوی نه چې یو راپور نن ما هم ولوست، تقریبا هغې کې 2 او په 2 کې 2 میرمنې وې، چې دوی میاته دقیقه نه متوجه شوم چې دا د 15 میاشتو دی که د تېر یو کال راپور دی د افغانستان دا خپل تاثیرات اچوي، او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي، او په ضمن کې دغه د بشري حقوقو د فعالینو د میرمنو د حقوقو د فعالینو ساحه محدود کوي چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د نامنې د وجې دغه ساحه محدود شوې ده او کچیرته موږ یو ملاتړي میکانیزم دغه د بشري حقوقو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقوقو د فعالینو نه ونه لرو او په دا هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت ونه لري او د دې نه برخوردار نه یي تبان د دې د فعالیتونو کچم محدودیږي باعث د فرار د دې کیږي د هیواد نه چې موږ ګورو چې په دې تیره وروستیو کې ډېر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل یا په رسنیز ډګر کې یا د مدني ادرسونو نه دې فعالیتونه کول دوی په یو همدغه علتونو په اساس باندې تاسو خبر استئ چې په ننګرهار کې تقریبا دوه میاشتې مخکې زموږ ډېره یو تکړه خبري له چې هغې خپل د ژوند ډېر مشکلات لیدلي وو د دغسې عملو قرباني شوه تر دې دمې نه قاتلین معلوم شو او نه هغه عاملین په عقله باندې ولس ته معلومات ورکړ شو چې د دې قضیې عاملین څوک چا دا نجلۍ ووژله او د دولت اجرات پکې څوک دغسې نه پاملرنه یا کمه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري تر یو اندازې پورې ناهیلي شي او خپل فعالیتونه محدود کړي خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فعلن هم په حضوري شکل باندې کم شوي دي او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدلو په هغه پیمانه باندې د تیرو کلونو په پیمانه باندې سکل دغه فعالیتونه او دا کړنه نسبتا محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه پوښتنه وکړئ یا که لمر سره کوم تفسیر شریکوئ موږ ته ټلیفون وکړئ لښځینا اوریدونکو می ځانګړې هله د چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ لمر سره خپل نظریات شریک کړئ او موږ ته ووایئ چې موږ تاسو لپاره څه ډول پروګرامونه جوړ کړو. زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي 0500822555 او 0999203540. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. علي بشیر خان. سلام او علیکم السلام.
دواک صاحب وعلیکم السلام. ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. که تاسو کوم پوښتنه لرئ د حمیدی صاحب څخه مهرباني وکړئ.
ګیر زه تمنه کوم لکن ریټ فور ګیر پر ګیر ډول موضوعات باندې زه څه کوم سیستم چې په ټولنه کې لري هغه خبرې وکړي او ډیر سنجې نه تنها په یمن بلکې په افغانستان په ډیرو ولاتو کې هغه سنجې حل شوې دي او یو تاسو باندې بیان څه خوندې پاتې دي مخکې په هغه څه چې دا موږ خوندې یا نورې د مکتبو ته تلل په لړ کې ځینې مزاحمتونه کېدل او څنګه چې مرغه دغه مزاحمتونه ډیر شوې دي او چې څه کولای شي خپل د ټوټه ماشه او کومه څنګه نه لسته او یو څنګه مې دا د ځینو پروتو سیمه کې د سړي د تاثیر پر لاندې ژوند ډېر سخت وي ولې د